په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې. ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د دې خبرونه ډیره برخه دوه اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې د خزو لپاره نیمه نړۍ او ازادي مل مخو پایل زنوري اسنوري د دې سات په خبرونو کوم. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ او صنایعو د ګډې خونې رئیس خان جان الکوزي د تورخم دروازې د پرانستلو خبر ورکړ. ښاغلی الکوزي نن سهار ازادي راډیو ته وویل چې دغه دروازه د ټولو موټرو پر مخ نن سهار وختي بیرته پرانستل شوه. هغه په دې اړه چې آیا دغه دروازې چې د جنوري له 14 رئیس د باروډونکو موټرو پر مخ تړل شوی و د پرانستلو لپاره د دواړو لورو ترمنځ کومه موافقه شوې کنه بې خبري وښوده. د راپورونو له مخې دغه دروازه د پاکستان لخوا پر لارې چلوونکو او ناروغانو د ویزې د شرطې ښودو پر سر د دواړو لورو ترمنځ راپورته شوو اختلافاتو له امله تړل شوې وه. د تورخم لارې د بندېدو له امله یو شمېر افغان سوداګرو ویلي وو چې دوی ته په میلیونونو ډالر تاوان رسېدلی. د څه کم دوه نیمو کلونو راهیسې له کله چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسېدلي دا دروازه څو ځلې د مسافرو او موټرو پر مخ تړل شوې ده. ایرانی چارواکی وایي په تیرو لسو ورځو کې 4,414 افغان کډوال بیرته افغانستان ته استولي دي. د ایران فارس خبری آژانس پرون د جنوري په 22مه راپور ورکړ چې دا کسان د ایران خاورې ته په ناقانونه توګه ننوتي وو او د امنیتي ځواکونو لخوا تر پیژندل کېدو او نیولو وروسته د طالبانو چارواکو ته سپارل شوي دي. د افغانان د دوغارون په سرحدي سیمه کې افغانستان ته اړول شوې. که هم د ایران د خراسان رضوي ولایت د سرحدي ځواکونو قمندان سردار مجید شجاع ویلي چې پولیسات ځواکونه او پولیس هڅه کوي چې ایران ته د ناقانونه کډوالو د ورتګ مخه ونیسي. خو له دې سره سره د دې ولایت له لارې د ایران نورو سیمو ته د غیر قانوني افغان کډوالو د تلو بهیر نه دی درېدلی. ایرانی چارواکو په تیر نږدې یو کال کې له 15,000 زیات افغان کډوال خپلې خاورې ایستلي او په ایران کې دننه هم پر افغان کډوالو بېلابېل محدودیتونه لګولي دي. ترنولس کلونو د کم عمر کرکټ نړیوال جام په لړ کې به نن سه شنبه افغانستان او نیوزیلند لوبه کوي. دا لوبه د جنوبی افریقا په اسلندن ښار کې د کابل په وخت د غرمې په 12:30 بجو پیلېږي. افغان نولس کلنو ټیم په نړیوال جام کې خپله لومړۍ لوبه د شنبه په ورځ پر پاکستان بایللو. د پاکستانی ټیم د 268 منډو هدف ورکړی خو افغان لوبډلې یوازې 103 منډې جوړې کړې شوې. د 19 کلونو څخه د کم عمر ملي ټیمونو د کرکټ نړیوال جام لوبې په جنوبي افریقا کې له جمعې ورځې د 14 ټیمونو ترمنځ پیل شوې دي. په زرګونو فلسطینیان پرون دوشنبه د غزې له خانیونس ښار څخه وتښتېدل. اسوشیتد پرس خبري آژانس راپور له مخې د دې ښار اوسېدونکو وروسته له هغې کډه کېدو ته اړ کړل شو چې اسرائیل پر دې ښار بریدونو ته دوام ورکړ. د راپورونو له مخې د ښار اوسېدونکو د موټرو او خرو په ذریعه د خپلو کورونو مالونه ولېږدول. د ملګرو ملتونو په وینا له کله چې په غزه کې د اسرائیل او سخت دریځې حماس ډلې ترمنځ چې امریکا او اروپایي ټولنه یوه ترهګره ډله پېژني جګړه پیل شوې. تر اوسه د دې سیمې د 2,300,000 وګړو شاوخوا 15% بې ځایه شوي دي. ملګرو ملتونو ویلي چې د دوی له هرو څلورو کسانو یو له لوږې سره مخامخ دی. د امریکا د متحدو ایالاتونو او برېټانیا پوځیانو پرون دوشنبه په یمن کې د ایران ملاتړو حوثیانو اړوند یو شمېر ځایونه بمبار کړل. دا دوهم ځل دی چې دغه دواړه متحدین د حوثي اغیانو د توغندیو د توغولو پر وړتیاو همغږي غچ اخیستونکي بریدونه ترسره کوي. یو شمېر چارواکو د خپلو نومونو د نه ښودلو په شرط چې څرګندونې کولې وویل متحده ایالاتو او برېټانیا د حوثیانو د توغندیو زیرمتونونه او د توغولو د ځایونو د پنخه کولو لپاره له جنګي بیړۍ او اوبتل څخه د توماهاک توغند او جنگی جت الوتکو څخه کار اخیستی دی. دا ګډ پوځي عملیات شاوخوا 10 ورځې وروسته له هغې کېږي چې د امریکا او برېټانیا جنگی بیړیو او جنگی الوتکو په 28 ځایونو کې د حوثیانو تر 60 ډیر هدفونه په نښه کړل.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ځاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني.
د کوم یو قضیه حل کړی چې دغه سړی په خپل ښځه ظلم کوي. وایي که زه خپل میراث غوښتی شي مکتبه کې قضیه د کومه شي چې دلته پیسې لګوي. قضیه څوک دی هغه د ښځو په واړه پیسې لګي والله کې وکړي قربانه.
د
د یوې میرمنې غږ مو واورېده چې ویلې د طالبانو په حاکمیت کې له نورو ستونزو سره سره په محکمو کې هم د دوی غږ نه اورېدل کېږي. د قضا برخې پخواني کارکوونکي د دې ستونزې علت څه ګڼي؟
په تجربه او متخصص قاضیان یې ټول منفقه کړل او په عوض کې یې ملایان راوستل، بې سواده کسان یې راوستل یا کم سواده یا هغه کسان چې تجربه یې نه درلودله. په دې کې ډېر زیاتې قرباني د موږ ښځینه شپلې.
نن په همدې اکله غږیږو، ملتیا مو وکړئ. قدرمن اوریدونکو، د اکثر افغان میرمنو په خبره د جمهوریت له سقوط څخه وروسته طالبانو د خپلې لومړنۍ واکمنۍ په څیر بیا هم په ښځو باندې د ژوند چاپیریال تنګ کړ، له زده کړو او کار څخه یې محروم کړي. د سفر پر وخت د محرم خبره اتمی شوه، حجاب اجباري شو، له ورزشي کلبونو، حمامونو او پارکونو څخه یې منع کړي. په ټولو ولایتونو کې ښځینه سینګارتونونه بند شول. له دې ټولو بندیزونو سره سره کله چې ښځې له حقوقي ستونزو سره مخ کیږي، په وینا یې په محکمه کې هم د غږ اورېدلو لپاره څوک نشته. د کابل ښار یوه اوسیدونکي چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې په خپرونه کې واخیستل شي، وایي چې د یوې کورنۍ موضوع لپاره محکمې ته تللې وه، خو چا یې خبرو ته غوږ هم ونه نیو.
یو جلی کله چې طلاق واخلي په دې وخت کې کله تاسو فکر یو جلی به دومره فشار دی، نه دنده ده، نه تعلیم ده، نه تحصیل ده، هیڅ سم نه ده، نو هغه خپل هم غوښتی شي. په افغانستان کې ښځې خپل میراث غوښتی شي. اوس محکمه کې قضا د کومه شي دلته فیصله وکړي؟ هغه د ښځو په واړه فیصله کوي، هغوی د ښځو فیصله مني، هغوی د حق طرف ته فیصله کوي. ولله کې وکړي ورباندې چې وه ماسمانه ورته نازل هم شي په ځب واړه کې درته فیصله نه کوي چې هغه د ښځې په فایده وسي، اما خپله بې ځایه فیصله کوي. قضا د کومه شو؟ قاضي څوک دی؟ تر نن ساعته پورې تاسو لیدلی چې افغانستان کې تلویزیون کې اعلان شوي وي چې دا زموږ قاضي دی، دا زموږ پاچا دی، دا زموږ وکیل دی، داسې یو څه نشته. سرتی او دولت دی، نو هر څوک خپل دی، هر څوک د خپله ورته. همدا اوس زه درته وایم قضا چېرته دی، چېرته دی، کوم یو قاضي حل شوی دی، دوی کوم یو قاضي حل کړی چې دغه سړی په خپل ښځه ظلم کوي، وهي، ټکوي، دا به داسې نه وي. هغه فیصله تر اوسه شوې په افغانستان کې تر نن ساعته پورې دا شته دی چې ښځه باندې ظلم دی. دوی فیصله کړې، د ښځې په حق فیصله کړې. ما ورسته تاسو اورېدلی چې د ښځې په طرف وي.
دا میرمن وایي چې په محکمه کې له داسې کم سواده کسانو سره مخ شوه چې ان په پاڼه لاسلیک نشوای کولای. هغه زیاتوي چې طالبان حکومت پخوانی مسلکي کسان په کورونو کې نیولي، لکه د دې ماما چې اوس لیلامي خرڅوي.
اته عریضه نشي لوستای، زه درته یم عریضه نشي لوستای. زموږ سرنوالا 12 کاله مکتب وي، 4 کال 15 کاله درس وي، بعد لا هغې نه ماستري کې دکترا کې راځي که نه یو وظیفه کوي. د جمهوریت کې ما نه دي لیدلي چې 14.5 یا 14.5 وظیفه ولري تر څو دکترا یې نه کړي. دکترا او ماستري سره به راتلله، پی ایچ ډي سره راتلله، بیا به ورته وظیفه وه که نه. یعنې دومره زحمت هغوی هغې ته بهترانی کوي، هغوی د کانه منتقل کړي. همدا اوس ما ماما د رتبه سي سرنوال د رتبه سي اما پیږي لیلامي فروشي کوي. ویلې دومره رتبه یې جیګه وه، دومره یې تحصیل وکړه، نننی ستا په دولت کې هغه لیلامي فروشي کوي. ولې مګم هغه انسان نه ده، هغه وجدان نه لري، ولې هغه بې حقه فیصله یې کړې وه. صادقانه یې چې کوم خدمات یې کړی، صحیح اشخاص هم دوی د وظیفې نه لرې کړي دي. نو خپل کسان یې راوړي، کسان کوم ځای کې درس ویل، کوم ځای کې ماستري کړی، کوم ځای کې پی ایچ ډي خپل کړی.
د میدان وردګ ولایت یوه اوسیدونکې نرګس هم ورته خبرې کوي. هغه وایي چې اکثره میرمنې د همدې لپاره چې ستونزې د طالبان حکومت نه اوري محکمو ته نه ورځي.
وکیل مدافعیم موږ د طرفه نه پرېږدي، ټول شاید دی په کنټرول کې وي. نو ټول ملامتیا په ښځه باندې اچول کېږي چې یعنې مشکل تا جوړ کړی دی. په اصل کې دی هیڅ قضیه ګوري نه، ډېری ښځې د چا ته مراجعه نه کوي. چې موږ مراجعه وکړو دی موږ خبرې نه مینیو. کومه قضیه چې وړاندې کوي راجع کوي نه، دوته چې هغو ته کار شروع شي یا په هغو باندې کار وکړه یا هم تحقیق وکړه په هغو موضوع کې، دی په هیڅ صورت باندې تا مشکل ته غوږ نه نیسي. تا ملامتوي هم مقابل طرف نه ملامتوي. اصلا ماده سې ډېر خلک ولیدل چې حتی هیڅ نه غواړي مراجعه وکړه، ځکه وایي چې که موږ مراجعه هم وکړو په هیڅ صورت باندې موږ خبرې ته غوږ نه نیول کېږي. 100% موږ 0% د دې نه هیله نه لرو چې د دې مخ قضیه ته پرمختګ ورکړي. یا د هم په غو څېړنه وکړو، په هیڅ صورت په کومه قضیه باندې څېړنه نه کیږي چې هغه ته موږ مراجعه وکړو.
د افغانستان د مدافع وکیلانو د ټولنې پخوانی مرستیال سبحان مصباحم د افغانستان په قضایي سیستم کې د طالبانو لخوا رامنځته شوې ستونزې مني وایي چې د جمهوریت پر وخت د دوی ټولنې 15 غړي چې قاضي القضات هم پکې شامل و درلودل، خو زیاتوي چې اوس هغه ټول له دندو څخه لرې شوي او په خبره پر ځای غیر مسلکي کسان مقرر شوي دي. ښاغلی مصباح وایي
په تجربه او متخصص قاضیان یې ټول منفقه کړل او په عوض کې یې ملایان راوستل، بې سواده کسان یې راوستل یا کم سواده یا هغه کسان چې تجربه یې نه درلودله. قوانین چې د موږ ډېر ښه په ستاندردونو ولاړ قوانین ول، هغه یې تعلیق حالت کې راوستل او په مقابل کې یې د خپل د ذهنونو پر بنسټ له شریعت نه راخیستل شوي په نامه باندې قوانین جوړ کړل چې هغه په هېڅ عنوان د عدالت تامینولو لپاره حل د لاره نه ده. د دې تر څنګ هغه نهادونه چې عدالت یې تامینول که خپل قضا لوی څارندوالي د مدافع وکیلانو انجمن، د عدلیې وزارت، د کورنیو چارو وزارت، کوم پولیس چې په دې جرمي مسایلو کې دخیل ول، دې ته یې هم ضربه ورسوله. په دې معنا چې انجمن د مدافع وکیلانو یې بیرته په عدلیې وزارت کې مدغم کړ، هغه مستقله نهاد چې باید په مستقله توګه کار کړی وه د لوی څارندوالي وظایف پولیس ته ورکړل. همدغه رقم په قضا کې کوم تشکیلات چې دوی رامنځته کړله، په دې کې قضا ته ضرر ورسېده. قضا چې ضرر وویني طبعا عدالت ته ستونزې پیدا کېږي.
سبحان مصباح وایي چې د طالبانو په دویم ځلي راتګ سره لکه څنګه چې د ژوند په نورو برخو کې افغان میرمنې له ګڼو ستونزو سره مخ شوې، په محکمو کې هم د دوی په حق سترګې پټېږي.
په دې کې ډېر زیاتې قرباني د موږ خزینه په دې شولې چې هغوی سره له دې چې یو سلسله محدودیتونه او محرومیتونه د اساسي حقوقو سره لکه د کار، د تحصیل، د تعلیم له دې حقوقو نه محرومه شوې یا هم محدودیتونه پرې باندې وضع شول، عدالت ته د لاسرسۍ سره هم له ستونزو سره مخامخ شولې او دا ستونزې لا اوس هم روانې دي. او دا په واضحه توګه موږ غواړو وایو چې طالبانو پر اتاک سره د عدلي او قضایي نظام ته دا ستونزې راولاړې کړې دي او په دې لپاره کومه خاصه ستراتیژي هم نه لري. په داسې حال کې چې یوازینۍ لاره د حلې همدا ده چې د اساسي قانون پر بنسټ باندې دوی دا عدلي او قضایي نظام جوړ کړي او نور قوانینو کې داسې تعدیل راولي چې داسې ستانداردونه چې پکې اوسي چې هغه د عدالت د تامینولو لپاره مناسبه اوسي. پرته له دې نه نو دا وضعیت د منلو وړ نه ده او عدالت نه پلی کېږي او د دې په راتلونکي کې به په خپله حاکمه نظام له ډېرو ستونزو ناخوالو سره مخامخ شي.
د ښځو د حقونو فعاله قمر نیازی هم د قضا په برخه کې د افغان میرمنو ستونزو ته اندېښمنه ده. وایي چې طالبان خپله د ښځو په حقونو باندې سترګې پټوي، نو په محکمه کې به څنګه د هغو مشکل حل کړي؟
د جمهوریت د سقوط نه وروسته دغه محاکمو ته، قضا او سرانوالۍ ته اصلا د ښځو حق او حقوق مد نظر نه دي نیول سوی، نه هم څوک ورته پاملرنه کړې ده او نه هم څوک د حق ورته ورکړی چې هغه خپل د حق د غوښتنو دپاره قضا او سرانوالۍ او محاکمو ته مراجعه وکړي. هغه کس چې د تعلیم حق نه لري، هغه کس چې په کور کې د نظر ورکولو حق نه لري، هغه څوک چې د صحت د غوښتنې حق نه لري، هغه څوک چې د حق نه لري، هغه څوک چې د سفر حق نه لري، هغه به په مسایلو کې خپل حقوق ته مراجعه وکړي. سرانوالانې ښځو باندې وظایف بند شو، یعنې د هغوی فعالیتونه بند شو، هغه کوم چې هغوی ځان ته دارالوکالې درلودلې هغوی باندې پابندیانې ولګېدلې، نو دلته خوندې کوم ته لاړ شي مراجعه وکړي او د چا ته مراجعه وکړي، څه ډول مراجعه وکړي. د دې دپاره نه کوم قانون وضع شو او نه هم کومه پاملرنه اوسنی نظام دې نقطې ته وکړه چې دا یو ستر ناورین ده، دا یو ستر مشکل ده چې ناورین منځ ته راوړي، نو باید یو قانون وضع کړي، یو رهنمود ورته جوړ کړي، یو څه خلکو ته معلومات ورکړي تر څو هر خلک چې مشکل لري، هر خوندې چې مشکل لري، هغوی دې په دغه طریقو باندې مراجعه وکړي. هیڅ ډول د نظام د خوا څخه هیڅ ډول کړنه نه ده ترسره شوې په دغه برخه کې، نو فلهذا اصلا څوک زړه نه ښه کوي چې لارس قضا وسران ولی تخپل د قضایو د پاره د خپل د کیسوس د پاره نو ک د سخت مجبوریت خورزی هم د ډیرو سخت برخورد سره مخ کیږي او ډیر د خواتورې ډیر د زړه ټولې برته راستنیږي نن سبا کې خوند زندگی او نن تاسو ول راغلی اسې نن دی غختل شوی نه اولی راغلی او ته ور صبر وکړه چې مو معلومات وکړو دا شرعي حق کیږي نه کیږي په داسې جملات باندې فقط دوی اګنور کیږي د سترګو د وړاندې څخه لري کیږي یو ډول کرکت یو ډول نفرت یو ډول هغه برخورد چې نه انساني ده او نه هم مسلمانی ده او نه هم اجتماعي خلاقت ته مربوط کیږي هغه څه برخوردونه د ښځو سره کیږي چې دا په کل کې زورونکی ده او کله چې په یو ټولنه کې فیصلې درست ونه شي یعنی صحیح فیصله ونه شي او قضا او سرنوالۍ د سقوط سره مخ وي هغه ټولنه هیڅ وخت خپل خلکو ته حق او حقوق نشي رسولی او نه هم خلک ترې راضي پاتې کیدلی شي.
بله میرمن نیازی، لکه څنګه چې تاسو دې خبرې ته اشاره وکړه زموږ بله پوښتنه هم همدا وه چې یو شمېر میرمنې چې د مجبوریت له مخې قضا ته ورغلي دي او خپل مشکل وړاندې کړی له دوی سره ډېر بد چلند سوی ده. دغسې وضعیت که دوام وکړه دا څومره زیان اړوونکی ده؟ څومره میرمنې نورې هم مایوسه کیږي؟ په خپل حکومت ته دا څومره زیان رسوي؟
دقیقا ای کاش که حکومت د دې دپاره یو فکر درلودلی یو طرز العمل یې درلودلی چې هغه باندې کار روان وای او هغه ته یو توجه ورته کوله یا حکومت ځان ته یو لرلیک درلودلی او یا هم اوسنی نظام یا اوسنی حکومت د دې دپاره خپل د بقا دپاره د ولسونو په لرونو کې ځای نیولی وای نو خپل د بقا دپاره یې کار کړی وای نو هلته ده چې دې برخې ته یې خاصه پاملرنه کوله ځکه چې په اسلام کې هم قضا کې ډېره سخت ته پاملرنه شوې ده تر ډېره حده پورې تر ډېره بریده پورې فیصلو ته پاملرنه شوې ده چې د قرآن او د حدیث په بنا باندې هلته په فیصلو کې باید څومره دقیق اوسېږي قاضیانو وکیلانو سرانوالیو د هر څه نظام چې جوړ ده د اوس فعلاً په افغانستان کې او زمین کې په اجماع او په قیاس باندې هم همداسې حتی تر کلی تر ملا پورې چې کوم فیصله کوي دا څومره مهمې دي او څومره باید په دې برخه کې پاملرنه وشي چې متاسفانه اوسنی نظام خپل پښه خپله پتی شوهي او یو خو یې خپل او د خلکو تر مابینځ ډېره واټن او ډېره فاصله یې پیدا کړله چې د اولین تعبیز دوی د ښځو په وړاندې وکړله چې ښځې د تعلیم څخه منې کړلې ښځې د کار څخه منې کړلې ښځې باندې دارالوقار بندې کړلې د سرانوالۍ او استناف او محاکمو کې چې ښځې کار کولې هغوی یې په کورو کې کېنولې بېکار او بېروزګار یې کړلې یعنی دغه خپله یو ډول ضربه وه ښځو ته دغه تعبیز خپله اساس یې کېښودل چې خلک د دوی نه فاصله واخلي د دوی واتور ایسي د دوی نه د راتلونکي لپاره یو تصمیم ونیسي بالاخره دا خلک تصمیم نیسي نن وي که سبا وي دا چې دوی زندوي نړیوال حمایت غواړي دا چې دوی خپل منځ کې چې کوم مشکله شته چې بعضې خلک د دوی د خوشبین وه او دا یې غوښتل چې دا نظام دې راشي او ملاتړ یې د دې نظام کول او اوس هغه خلک هم خپل په منځ کې خپل په زړه کې خپل په کډو کې شګه ده خپل په زړونو کې خپل په ځان باندې شکمنې دي چې ولې مو غوښتل داسې نظام د دې نظام څه خوبیانې دي هغه خلک ټول منسجم کیږي او بالاخره د دوی په مقابل کې پورته کیږي ځکه چې هیڅ وخت که یو څوک ووهې وې زپې وې کوټې بالاخره هغه نور هم قوي کیږي او ستا په وړاندې پورته کیږي دا تاریخ گواه ده او دا په تجاربو باندې ثابته ده چې بالاخره به خلک په دوی پسې راپورته شي
یو بله مسله چې په محکمو کې اوس د ټولو خلکو حق نه ورکول کیږي یوازې میرمنې نه دي نارینه او سره مناسب چلند نه کیږي قضیه اغه اخری حد ته نه رسیږي یو عمده علت داده چې دوی پخانی وکیلان څارنوالان قاضیان اکثریت من فکرل په ځای کسان راغلي دي چې دوی کم سواد دي دا څومره د دې ستونزې د رامنځته کېدو لامل کېدلی سي میرمن نیازی
جمهوریت د اساسي قانون پر بنا باندې وګوري په قضا کې داسې هیڅ وخت تغییرات نه راځي چې تغییرات ورته نه تعین کېدل چې هغه کیسس یا هغه قضایا یا هغه دوسیې تر څېړنې لاندې به وو هغه یو تر بله پورې هره قضیه مرتبط وي او هره یو قضیه یو تر بله پورې وکیل ته هغه سرانوال ته هغوی معلومات په دې کې لري، هغوی په دې کې څېړنې کړي، معلوماتونه یې ترلاسه کړي. نو یو دم څوک هېڅکله داسې تغییر او تبدیل نه راوړي. ما یو ځل مخکې هم یو برنامه کې د مجاهد صاحب څخه دا پوښتنه وکړله چې مجاهد صاحب که ستاسو د دروازې پرده سوری وي، خراب شوي وي، زړه شوي وي، تاسو خو هغه پرده نه لرې کوئ چې ته ودرېږې بیا به نوی پرده راوړو؟ اول به یو بله پرده را جوړه کړئ، د پلاستیکو نه یې جوړ کړئ، د بوجۍ نه را جوړ کړئ، نس پې کوئ، بیا هغه سوری یوه خرابه پرده ایسته کوي. نو دا یو ډېر عادي مثال ده که څوک ورته فکر وکړي. په قضا او سرانوالۍ کې حاضر قیاس داسې موضوعګانې شته چې مغه سرانوال ته معلوم وي، مغه وکیل ته معلوم وي، مغه قاضي ته معلوم وي، هغه په دې برخه کې څېړنه کړې، معلوماتونه یې کړي. نو ته یو دم هغه لرې کوو، یو بل نه اهل کس د هغه په ځای باندې راوړی، یا اهلي اهل دې هم راوړي په ځای دې ورته مقرر کړي وي. خو دغه اهل چې معلومات ونه لري څه وکړي؟ فیصلې ټول د معلوماتو پر بنا باندې کېږي، فیصلې ټول د ثبوتونو پر بنا باندې کېږي. د طرفینو دا به اوري، په ثبوتونو به ثابتېږي، بیا به فیصله کوي. خو متاسفانه چې اوسنی نظام خپل پښه چې خپله په تیشه وهي، او خپله چې خپل انزوا ته رسېږي، او هغه حالت ته رسېږي چې باید نور نو د پای ټکر ورته کېږي، دوی خپله سبب شوله، په دغه مسایلو باندې سبب شوله. دوی که واقعا مسلمانان دي او د اسلام د دین څخه پیروي کوي، دوی په قضا او په سرانوالۍ کې باید ډېر اساس پاتې شوی وای، ډېر کوشش به کړی وای چې په دې اصله کې تغییرات درنه وای راولی، قضایي به څېړنې به کړې وای، ورته خپل استازي به ورته کښېنولي وای چې څېړنې وشي، لا د دې کوشش به کړی وای چې ښه فیصله وشي، تر څو چې مونږ ښه نوم ترلاسه کړو د خلکو څخه، د خلکو په مونږ باندې باور پیدا شي. خو متاسفانه چې دوی داسې یو تغییرات راوړله چې هغه نور هم وکیل هم اوس نوی کس چې ایران پاتې ده چې څه وکړي، هغه کس چې مداوا ده هغه هم ایران ده، چې بیا دې ته څنګه د سر نه شروع وکړم، څنګه د سر نه اسناد راوړم، څنګه د سر نه شاهدان راوړم؟ شاهدان خو د چا سره په سینه راځي؟ د اوسنۍ شرایط کې چې د افغانستان خلک د دغومره اقتصادي مشکلاتو سره مخ دي، نو طبعا دا ټول هغه څه دي چې د دې فضا وري چې نور هم د دوی او د خلکو ترمنځ واټن ډېر سي، او نور هم خلک د دوی نه متنفر سي، ځکه چې د دوی دغه کړې دي د دې سبب دي، د دې باعث دي. په حکومتداري کې دا شیان ته ډېره خاصه پاملرنه باید وشي.
بله، په آخر کې غو میرمنو ته چې دوی محکمو ته مراجعه کړي او په خبره یالته دوی سره ډېر بد چلند شوی، حتی دوی وایي چې دوی خبرو ته غوږ نه نیول کېږي، دوی څه وایي؟ مقصد په یو رقم باندې داسې کوشش کېږي چې بېرته له محکمې نه دوی لاړې شي په خپل کور کې کښېني. دغسې میرمنو ته به د تاسې ډاډ څه وي؟ یعنې دوی کله چې مجبوره نیسي تر محکمې پورې مراجعه نه کوي، هغه که د میراث مسله وي، هغه که یو چا سره دعوه وي، هغه که د یوې کونډې کوم حقوقي حق تر پښو لاندې سوی، یا د طلاق موضوع خاصتاً اوس په داسې شرایطو کې په افغانستان کې یادېږي نه، دغسې میرمنو ته چې دوی له محکمو څخه ناامیده بېرته لیږل کېږي، تاسې یو ډاډ به څه وي؟
ټینګار مې خوندو ته همدغه ده، مشوره مې خوندو ته همدغه ده چې هېڅکله چپ مه پاتې کېږي. تاسې خپل د حق د غوښتنې په دې خاطر چې تاسې ګناهګاره کېږي، او حدیث شریف دا وایي یو ځل هغه څوک چې په موږ باندې ظلم کوي ګناهګار ده، دوه ځلې موږ ګناهګار یو چې ظلم په ځان باندې تطبیق کوو. د ظلم دپاره خپل غږ اوچت وساتئ، او تاسې خپل ناهیلي کېږي شل وارې نوره ورته مراجعه وکړئ. څومره چې مو ذلیلوي بیا هم مراجعه ورته وکړئ، څومره چې درنه نفرت کوي بیا هم مراجعه ورته وکړئ، څومره چې ښه برخورد نه کوي تاسې بیا هم مراجعه وکړئ. یعنی تاسې د حوصلې او د زغم څخه کار واخلئ. ستاسې د حوصلې او د زغم طاقت هیڅوک نه لري. د صبر په مقابل کې الله پاک هم بېوزونه ورته ورکوي، او په دنیا کې هم هیڅوک د هغه کس چې تحمل کوي، هغه څوک چې حوصله کوي، د هغه په مقابل کې خپل د ځان څخه چې هر څومره ظالم وي څه نه شي کولای چې دومره ته مقاومت ولري او ته قوت ولري، او بیا هم هغه ستا په مقابل کې غلطي وکړي. بالاخره دوی مجبوره کېږي چې تصمیم ونیسي. ناامیده کېږي مه، ناهیلي کېږي مه، او خپل مقاومت او خپل استقامت ثابت کړي. خوندو ته زما فقط دغه نظر ده، دغه مشوره ده ورته چې مونږ باید استقامت ولرو په هر حال کې.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوند ډېر سلامت اوسئ.
همچنان ما فقط مغوړم خدای مو ملشه.
د یادې
یادونه ده چې په ملګرو ملتونو کې د اروپایي ټولنې استازي هم د روان کال په لړم میاشت کې د دې سازمان په اتاویایمې غونډه کې د درېمې کمیټې په یوه ناسته کې په افغانستان کې د قضایي سیستم د حذف او له بشري حقونو د سرغړونې په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه. د اروپایي ټولنې د استازولۍ د اعلامیې په یوه برخه کې چې د دغې ټولنې د یوه استازي لخوا ولوستل شوه، ویل شوي وو چې په افغانستان کې له حقوقي نظام څخه ټول ضمانتونه لري شوي، هیواد په فرمانونو چلیږي، په داسې حال کې چې قاضیان، څارنوالان او وکیلان له حقوقي نظام څخه لري کړل شوي دي. درنګ دوستانو، په دې هیله چې د ژوند په اړه برخه کې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي خبرونه پای ته رسوو. نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاسته راوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00422143601. تر بیا ښه وخت ولرئ. الله مو مال او ملګری.
سو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 3 2 1 2 1.
د آزادی میلمه.
د ازادي میلمه پروگرام ته مو په سلامونو هرکلی کوو. نن په دې پروگرام کې ګل رحمان رحماني زموږ میلمه دی چې پر بیلابیلو مسایلو یې کتابونه لیکلي، ژباړلي او ځینې څېړنې یې کړې دي. ښاغلی رحماني را سره په مستقیم تماس کې دی. رحماني صاحب، د ازادي میلمه پروگرام ته ښه راغلاست. پیل به ستاسو د وروستي کتاب په باب پر بحث وکړي چې ورک سوی نمیږي. په ورک سوی کې څه دي؟
ډېر زیاته مننه صالح صاحب، زم په سر کې تاسو ته د ازادۍ راډیو ټولو اوریدونکو په ځانګړي ډول دغه خبرونې مینوالو ته سلامونه او درناوی وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو ویل، دا وروستی کتاب د ماشوم ادبیاتو لپاره دی. په دې وروستیو کې زما پر لفظ د ماشومانو لپاره یو ناول او یو د تورو ترانو په نامه یو منظوم کتاب او بیا ورپسې دا کتاب ترتیب کړی و. دا د ماشومانو لپاره په ځانګړي ډول د شپږ کلنۍ نه تر ورلسه پنځلس کلنۍ پورې دغه دورې د هلکانو یا ماشومانو لپاره یو انځوریز کتاب دی چې ما د یو انځورګر په مرسته لیکلی چې محمد الله مسعود نومیږي. او دا لومړی ځل دغسې و چې د یو انځورګر او د یو لیکوال ترمنځ په یوه سوژه باندې توافق وشو. بالاخره دا ذهني سوژه چې د لیکوال سره وي انځورګر ته وړاندې شو، یو انځورګر ورته خپل انځورونه وکړل. پخوا به اکثره دغسې کتابونو ته انځورونه کام رسمېدل، یا به یوازې د پوښتنې یا د تنې لپاره و. همدلته اکثره تصویرونه د هر برخې لپاره خپله یو انځورګر پنځولی دي. نو دا د ماشومانو لپاره یو کتاب.
رحماني صاحب، تر دې مخکې هم ځینو مؤسساتو او نورو ادارو د ماشومانو لپاره دغه ډول ځینې انځوریزي کیسې چاپ کړي دي. فکر کوي چې کافي کار شوی دی په دې برخه کې؟
لا بد امرغه کچیر ته زموږ استاد په نفوس کې د ماشومان وانډه ته وګورو، زموږ هر کورنۍ کې وګورې د نفوس زیاته برخه ماشومان تشکیل لري. اما بیا که ادبیاتو سره شو د ماشومه درته، لا بد امرغه چې هغه څه گاونډیو هیوادونو حتی گاونډیو ژبو ته په پام سره په هیڅ ډول نه ده بشپړه شوې. ځکه شوي کارونه هم د کیفیت له مخې او هم د کمیت له مخې بیا کتنه غواړي. ځکه چې تر ډیره پورې بیا هم د لویانو له لیدلوري نه لیکل شوي یا تر ډیره پورې د ماشوم ارواپوهنه او د پیداکوژۍ اړخ تر ډیره پورې دقیق په نظر کې نه دی نیول شوی، او یا که شوي هم دي دا کتابونه د وخت په تېرېدو سره د ماشومانو هغه روزنیز نصاب ته ښوونځیو ته نه دي داخل شوي تر څو هغوی ګټه ورنه واخلي او تر ډیره پورې د مثبت زده کړې او ارزونې په برخه کې د دوی په روان او زده کړو اغېز وکولی شي او هغوی ته فکري روزنه ورکړی شي. یعنې تر ډېره زموږ ماشومان متاسفانه اوس هم هغه د رسمي زده کړو په چوکاټ کې راایسار دي.
رحماني صاحب، پخوا د ماشومانو لپاره ځینې اختصاصي مجلې او خپرونې هم ویل، لکه د کمکیانو انیس او نورې خپرونې، فکر کوي چې اوس په دې برخه کې نورو هڅو ته اړتیا نه ده؟ ځکه چې اوس غوښتنې هم د وخت بدلې شوې دي، د انټرنیټ زمانه ده، د مصنوعي ځیرکتیا زمانه ده، چې د وخت سره سم فکر کوي چې مزل سوی دی که زیاتو هڅو ته اړتیا ده؟
په پیل کې د ماشوم ادبیاتو لپاره لکه تاسو یاد کړ د کمکیانو انیس یا په ځینو اختصاصي او خصوصي رغنو کې د ماشوم د ادب لپاره یو څو ځانګړې پاڼې چې رامنځته کېدلې یو ډېر ښه پیل و، یو ډېر ښه کار. اما وروسته چې کله دغه کار یو څه موسسي شو، تر ډېره پورې ځینې موسسو یا دغسې انجیوګانو د برخې پام واړوه چې فکر یې کوه دام د ماشومانو لپاره یو خدمت دی، یا کار یو څه موسسي شو او هغومره اغېز پکې ثابت نه شو. ډول رسنیو کې له نیکمرغه چې دا بیا یو ښه چانس و چې ګڼو رسنیو د خپرونو په منځ کې بیا د ماشومانو لپاره ځانګړې اختصاصي تلویزیوني او راډیوي خپرونې رامنځته کړې چې دا هم یو ډېر ښه کار و. په راډیوي خپرونو کې هم د ماشومانو لپاره ځینې خپرونې آزادۍ راډیو د بوډۍ تال په نامه یوه خپرونه وه چې غالبا هغه وخت کې اجمل فورمان چمتو کوله، یوه ښه خپرونه وه د ماشوم ادب په برخه کې. همدغسې په نورو راډیوي خپرونو کې اما تاسو د مصنوعي هوش یا ځیرکتیا برخې ته پاملرنه وکړه، په دې وروستیو کې د افغان لیکوالو یوه ګډه ټولګه د ماشومانو لپاره چاپ شوه د هیلو نړۍ په نامه، په دې کې شاوخوا شل کیسې وې. په دې کې یوه بله تجربه دا وشوه چې هم د بهرنیو لیکوالو لس شاوخوا هغه کیسې را وژباړل چې د ماشوم لپاره لیکل شوي دي له انګریزي او فرانسوي او اردو څخه، او هم لس افغان لیکوال وکولی شي چې د ماشوم لپاره ځینې کیسې ولیکي تر څو هغه ګډ امتزاج یا تر ډېره پورې د کیفیت او کمیت ځانګړنو لایق لیکوال دې ته متوجه شي، ځکه چې ماشوم د هر زمان لپاره بېلې غوښتنې لري، بېلې کیسې لري او د لیکوالانو مسؤلیتونه هم ورسره بېلېږي. په دې کې بیا د انځورونو لار هم ته ډېر اندغه د مصنوعي ځیرکتیا پر مټ جوړ شوي تصویرونه رامنځته شول چې بیا هم هغه د طبیعي انځورونو څنګه نه شي ورباندې ماتېدلی. بلاخې بیا هم ما مخکې مې اشاره ورته وکړه، زموږ ښوونیز نصاب دی مثلا هغه کتابونه چې تر شپږم پورې تر پنځم پورې په خصوصي او دولتي ښوونځیو کې راځي، په دې کې تر ډېره پورې هغه د ماشوم د ادب له اړخه خصوصا د ژبو په مضامینو کې انتخاب شوي شعرونه او کیسې داسې دي چې یا خپله د هغه نصاب د کتاب کمپوزونکي یا جوړونکي ورچولي په ذوقي لحاظ باندې، یا تر ډېره پورې دغسې دي چې د لویانو له لیدلوري لیکل شوي، یا ډېره پاملرنه دې ته نه ده شوې چې د ماشوم په همغه درجه یا همغه سن کې د دا اړتیاوې پوره کولی شي یا نه شي پوره کولی، یا درس ته چمتو کولی شي نه شي کولی. ناهیلي کېږي بم نه کارونه کېږي په انفرادي ډول. په دې وروستیو کې د ماشوم د ادبیاتو بنسټ رامنځته شوی و چې ښه کتابونه په یوه ډاډه اخپاره کړل. همدغسې مستویر بنسټ په نامه یو بنسټ و چې یوه برخه یې د ماشوم د ادبیاتو لپاره و، همدغسې ګوتین انسټیټیوټ او ځینې نورې ادارې وې چې ښه کارونه یې رامنځته کړل. همدغسې د کندهار د پروګرام سټ په دې کې مجله چې د ماشومانو لپاره و، دا ډېر ښه نیک کامونه و چې اختصاصي مجلې وې. اما اوس چې اړتیا لا ډېره ده، له بده مرغه چې کار هغسې نه دی روان.
په دې برخه کې څه فکر کوي چې حکومتونه ډېر څه کولای شي؟ غیر دولتي مؤسسې، سوداګر، که هغه کسان چې د ادبیاتو سره مینه لري؟
یوه ستونزه خو له بده مرغه ثالثه د اقتصادي ستونزه ده. تاسو پوهیږئ چې افغان لیکوال په هره برخه کې ګڼ کتابونه لري او اثار لري، خو ما د کتاب خپرولو لپاره هغومره امکانات نه لري چې خپاره کړي، او تر ډېره پورې په دولتي کچه باندې هم چې خپرونې دي د ماشوم برخه تر ډېره پکې هېره شوې ده، له منځه تللې ده. بله دا چې په خپرندویو ټولنو کې هم که تاسو وګورئ د ماشوم د ادب کتابونه ډېر کم خرېږي. هغوی د کتاب بازار ته ګوري چې کوم کتاب بېرته خرڅېدلی شي یا دوی ته پیسې راوړلی شي، لاسته کوي نه شي راوړلی. بله خبره د ماشومانو لپاره د کورنیو متاسفانه نه پاملرنه ده چې دوی یوازې فکر کوي د ښوونځي کتابونه یا د تدریسي نصاب کتابونه کولی شي د دوی ماشوم وروزي، حال دا چې خبره برعکس ده، 50% باید ماشومان په آزاد چاپېریال کې وروزل شي. په همدې ډول حتی د جنسیت له اړخه هره ستونزې چې زموږ ستاسو په ټولنه کې موجودې دي، همدغه د له منځه وړلو دوره ده. د ماشوم د یو د بل سره د همغږۍ او تعامل او د زغم دا مسایل اکثره د ماشوم ادبیاتو په برخه کې کېږي. او لیکوالان هم لږ تر لږه باید د ځان نه دغه یوه پوښتنه وکړي چې د خپلې لیکوالۍ په ډګر کې د ماشوم لپاره څه کړي دي، یا هغه حق چې د ماشومانو دی په لیکوالانو باندې اقلاً دا ادا شوی دی او که نه دی ادا شوی. په تلویزیوني خپرونو یا رسنیو کې هم تر ډېره پورې د خپرونو پر لګلي کې خامخا باید د ماشوم د ادب یوه ځانګړې خپرونه وي. یو بل اړخ دا دی چې په پوهنتونونو کې هم د ادبیاتو پوهنځیو کې هم موږ د ماشوم ادب په نامه یو مضمون لرو چې هغه هم تر ډېره پورې صرفانه هغه د فولکلوریکو یا ولسي ادبیاتو له زاویې نه لوستل کېږي، یا د ماشوم هغه نسلونه او فعالونه چې پخوا موجود وو هغه لوستل کېږي. دا کتابونه هم ډېر افډیټ نه دي، یا که تدریسي کې هم لویانو ته دې پاره کېږي چې دوی بیا څنګه ماشومان هغه رسمي چوکاټ کې وروزي. نو اختصاصي مجلې، کتابونه او خپرونې په اوس وخت کې ډېره زیاته اړتیا ده، خصوصا په فعاله شبکو او ټولنیزو رسنیو کې چې اوس ورته هر څوک لاسرسی لري. لږ تر لږه د دغسې مطالبو چې د افغان ماشوم هغه څیره او د هغې د روزنې اړخ ته پکې پام شوی وي ډېر ضرور دي.
بله رحماني صاحب، تاسو په پوهنتون کې هم تدریس کوئ، مخکې مو یادونه وکړه چې هلته هم د اړخ ته یو څه پاملرنه کوي. څه فکر کوئ چې ولې د ماشوم ادبیاتو ته په افغانستان کې هغسې چې شایي پام نه کېږي؟
زه فکر کوم زموږ په ټولنه کې خو ماشومان ګڼې ستونزې لري، هغوی باندې درانه کارونه کېږي، بېوزلي ده. همدا اوس که تاسو کابل ښار ته لاړ شئ یا د نورو لویو ښارونو ته لاړ شئ، د سوالګرو یا د خیرات غوښتونکو یوه برخه به متاسفانه یوه لویه برخه به بیا هم ماشومان وي چې سوال کوي، غوښتنه کوي. په روحي او فراوانی لحاظ باندې خو ماشوم ته بیا تنځپلی دی. تر ډېره پورې په کورنیو کې متاسفانه موږ تاسو د ماشوم د روزنې دغه مسؤلیت په مور باندې وراچولی، او پلار فکر کوي چې یوازې د هغې لپاره روزي پیدا کول، پیسې پیدا کول د هغه وسیله ده. او بل یو ټکی دا دی چې له بده برغه زمونږ اکثره خلک یا مور او پلار نالوستي دي. هغه مور او پلار چې لوستي دي طبیعي ده چې ماشوم یې هم په هر لحاظ کې مطرح دی، روزل شوی، پالل شوی دی. او هغوی چې نالوستي دي له شک پرته چې رسمي زده کړو سره هیڅ ناڅه پاملرنه کړې وي، اما هغه ملاتړي یا حمایتي خپرونې پروګرامونه چې د ماشوم په روزنه کې د هغې د پټ استعداد سره ویښتونه او روزنه کې یا له ټولنې سره په تعامل کې اغېز لري، هغې ته بیا له بده مره پاملرنه نه ده شوې. نو تر څو چې ماشوم ته اهمیت ورنه کړو، طاقت کې د خپلې ټولنې له راتلونکي څخه بې پروایي کوو، ځکه همدا ماشوم که څه هم دا تکراري خبره وي، د سبا ورځ ځوان، د سبا ورځ د پلار او د ټولنې یو مسؤلیت اخیستونکی شخص دی. نو تر ډېره پورې د کورنۍ یو لوستی لوستي مور او پلار باید ماشومانو ته دا زمینه مساعده کړي. که خلک زمینه نه مساعده وي، د هغې پوښتنو ته یا هغه غوښتنو ته چې دی کله کله مطرح کوي، مناسب ځواب ورکړي شي، اقلاً په خشونت یا په نه یا په ګواښ سره ځواب ورنه شي کړی چې که د هغوی ذهن غوړي کې نه لږ تر لږه شاته ستون نه شي.
رحماني صاحب، په غربي نړۍ کې تقریبا هر ورځ ماشوم ته یو انځوریز کتاب ورکول کېږي چې هغه کې یوه کیسه هم وي او د کیسې په پای کې یو پیغام. فکر کوي چې په افغانستان کې په ښوونځیو کې دې مسلې ته پام شوی دی؟ ماشومان په کافي اندازه کیسه ایز کتابونه لري؟
اوس مهال په خصوصي ښوونځیو کې لنې کمرغه یو دا کار شوی دی چې اکثره خصوصي پوهنځي چې ښوونځي وو بخې یو کتابتون هم لري. زه چې تر دې دمه اکثره دغسې ښوونځیو ته تللی یم، یا تر ډېره پورې دوی په هغه خپلو اشتهارونو کې هم مطرح کوي، هغه د ماشومانو لپاره د یوه جلا کتابتون خبروي. نو دلته یو ټکی دا دی چې د ماشومانو لپاره د جلا کتابتونونو موجودیت هم ډېر مهم دی. بیا دغسې کتابتونونه چې په انځورونو، په کیسو، په پیغام تابلوګانو باندې ښکلي شوي وي، دا ډېر کم دي. په خصوصي ښوونځیو کې لږ تر لږه دې مسالې ته یو کار شوی دی. اکثره دوی ته په جایزو انعامونو کې دغسې کتابونه ورکوي چې د نصاب نه بهر دي، دغسې د ماشوم ادبیاتو، د هغوی د ورځني ژوند د موضوعاتو سره تړل شوي دي، چې دا یو ښه کار دی. او دا کتابونه اکثرا په فارسي او انګلیسي ژبه زیات پیدا کېږي، او متاسفانه چې پښتو ژبه باندې کم دي. یا لږ تر لږه اکثره زرې دغه کتابونه دي چې د افغانستان لپاره د یوې بلې نړیوالې رسنۍ تعلیمي پروژې ژباړلې یا وړاندې کړي دي، چې دا هم تر ډېره پورې هغه خپل سبکو کاریکولم لري په ټوله کې داخل. یا ما په دولتي ښوونځیو کې متاسفانه چې یو خو د کتابتونونو کمی دی، یا کتابتون کې که موجود هم وي، د ماشومانو د کتابونو یا د دوی د اړوندو مطالبو او روزو بلی
رحمانی صاحب، تاسو په پیل کې یادونه وکړه چې تاسو په خپل کتاب کې هم چې د ماشومانو د پاره کیسې دي، انځورونه ورسره لیکلي دي. انځورونه څومره مهم دي د ماشومانو د پاره کله چې تاسو یو کیسه ورته کوي؟
له شک پرته زه نه پوهېږم دا به د کوم غربي پوه خبره وي چې یو انځور د سلو کلمو څرګندوی دی. انځور تر ډېره پورې په رواني لحاظ یا د فزیاتولوژۍ له لحاظه د ماشوم په ذهن باندې مخامخ اغېز لري. یعنی انځور هم د لوست او هم د نالوستو لپاره هغه خپل پیغامونه څرګندولی شي. اما کله چې تاسو ماشوم په خبرو راولئ، دوی دې لوسته هڅېږي، دوی ته خو باید لومړی متن دغسې ولیکلی شي چې خپله د ذهني تصویر ورنه واخیستلی شي. اما دا کار ټول ماشومان نه شي کولی، نو هماغه د الفاظو یا کلمو تر شا پروت تصویر ته چېرته په انځوریزه بڼه هم په کتابونو یا په مجلو کې راوړل شي، بالاخره د ماشوم هغه 50% اخیستنه بشپړېږي او دی بشپړ مفهوم ورنه اخیستلی شي. یا لږ تر لږه که دغه کتاب ورنه واخیستلی شي، ذهني ایډیا یا مفهوم چې د کتاب نه اخیستی خپله همزولو یا نورو کسانو ته په ښه ډول بیانولی شي. او دا هغه وخت کېږي چې د یوې تصویر په مرسته یا د عیني او ذهني تصویر په مرسته د دوی په ذهن کې نقش شي. زما د دغه اثر د همکار محمد الله مسعود یوه تجربه دا وه چې دی په پکتیا کې په یوه لرې سیمه کې د ماشومانو لپاره یو ځانګړی ټولګی لري. حتی دی کله کله لویان لیکوالان د هغوی سره مخامخ کوي چې د خپل ژوند کیسه ورته وکړي، او بیا زه چې څومره ورسره استعمال کوم دی وایي چې په دې کې د هر احساسو بدلون، د کړنو بدلون، یا کله کله د لویانو په څېر چلند، دا ټول د هماغه تصویرونه او غږونو خبره ده. بیا تر ډېره پورې دغه کتاب چې کله لیکل کېده، ما دا د خپلو شاګردانو تطبیق کړه چې هغوی اخیستنه ورنه کولی شي یا بدلون پکې راوستی شي که نه شي راوستلی. دغسې انځورونه د نتیجې له مخې ثابت شوي دي چې د ماشوم په روان، په خوښیو، په خدای مکړه اندېښنو، په دې ټولو کې ښکېل او داخل وي. او زموږ ډېر کتابونه د ښوونځي چې دي، له بده مرغه غیر انځوریز دي، اکثري هم د انټرفیس نه د ځینو دغسې تصویرونو پاتی ده چې زموږ له افغاني فرهنګ سره یا زموږ د ښوونځي له چاپېریال سره ډېر جوړ چاړی نه لري او د ماشوم ذهن ته لار نشي کولی.
رحمانی صاحب، د عمر په حساب د ماشومانو لپاره د کیسو ډلبندي څومره اهمیت لري؟ فکر کوي چې د مسلې ته په افغانستان کې پام کیږي؟
له بده مرغه چې موږ خو که څه هم ارواپوهنه یا پیداکوژي د ماشوم لپاره د عمر ډلبندي په بېلابېلو برخو کې قلمبند کوي یا ویشوي، اما زموږ په نظر تر بلوغ پورې دوره یا تر ډېره په افغاني ټولنه کې تر بلوغ وړاندې دوره دا ټوله په ماشومتوب کې حسابېږي. حال دا چې د مور په نخ یا په ګېډه کې هم د ماشوم د روزنې لپاره اساسات شته. ځکه د ارواپوهنې له اړخه د 5-6 میاشتو وروسته حتی د مور په ګېډه کې هم ماشوم یو ژوندی دی، ځانګړې روزنې لري چې دا روزنه تر ډېره پورې د هغې په مور باندې تعبیه کېږي. شنات او له خشونت ډک چاپېریال هیڅ صورت باندې نشي کولی چې مور ته یو روغ او په ذهني لحاظ باندې نورمال ماشوم په لاس ورکړي. یا په همدې ډول په دې بله دوره کې چې د ماشوم د شیدو دوره ده، یا هغه دوره چې د مور شیدې دي، بهرني خواړه بل شی نشي خوړلی، دا یوه بله دوره ده چې زموږ په ولسي ادبیاتو کې یا په هغه بدلو کې، یا هغه ځانګړې ژبه چې توري او لفظونه زموږ د ژبې په څیر نه دي، اما د مور او ماشوم ترمنځ یوه ځانګړې ژبه او ترمینالوژي ده، دا بله دوره ده چې هغه طبیعي ادبیات غواړي، کار غواړي. بیا کله چې ماشوم مثلا د مور څخه جدا کېږي، د کورنۍ د نورو غړو سره اړیکې پیدا کېږي، د ټولنې سره ارتباط پیدا کوي، بیا ځینې دغسې کیسې او مفاهیم او خبرې غواړي چې تر ډېره پورې زموږ له ژوند سره ډېرې کېږي دي، هم په ستونزو کې، هم په کورنۍ چاپېریال کې، یا په ټوله کې هر هغه څه چې مور او پلار ورڅخه اغېزمن دي پر ماشومانو باندې هم تاثیر لري. او بیا نو له شپکلرۍ نه پورته یوه بله دغسې دوره ده چې ماشوم زیات وخت په ښوونځي کې تېروي، له یو بل ښوونکي سره یې تېروي چې په دې برخه کې د ماشوم د ادبیاتو اړتیاوې او غوښتنې بېلې دي. اما زموږ ټولنه اکثره د ټولې دورې ته د ماشوم په سترګه ګوري. حتی موږ یو عام اصطلاح لرو، کله که یو څوک ناسم کار وکړي وایي داسې ماشومانه کارونه دي، وایي دغه ماشومانه عادتونه دې هېر کړه. یعنی دا زموږ د فرهنګ هغه ناوړه اړخ دی چې فکر کوو له ماشوم نه هم د یوه لوی انسان تمه لرو، ځکه د ماشوم اندېښنې په هماغه حالت کې ډېره پسې دي. د یوه ارواپو خبره ده وایي په ماشومتوب کې چې کله یو ماشوم بایسکل یا موټر خراب وي، د ده اندېښنې کټ مټ د هغه لوی کس په څېر دي چې موټر یې خراب وي یا د ستونزو سره مخ وي. یا مثلا د ډبرې په آس یا د لرګي په آس سوریږي، موږ فکر کوو چې دا کومه ناهوښیارانه کار دی، فقط کې برعکس دی، هماغسې خوند او لذت اخلي لکه یو لوی انسان چې د دغه پیښې نه کار اخلي. نو تر ډیره پورې دغه اړخونو ته هم له رواني لحاظه او هم د ماشوم ادبیاتو له اړخه او هم د یوه پلرني مسؤلیت له مخې یا مورني مسؤلیت له مخې پام نه دی شوی.
رحماني صاحب، تاسو ځینو مسایلو ته اشاره وکړه چې د افغانستان په ټولنیزو جوړښتونو کې ریشې لري. څه فکر کوئ چې د یو اساسي بدلون لپاره په ټولنه کې د ماشوم په اړه د ذهنیت د بدلون لپاره څه کول پکار دي چې په هر کورنۍ کې په کلیوالو سیمو کې هم د ماشوم نظر ته درناوی وسي، خبرې واورېدل سي او ناوړه چلند ورسره ونه سي؟
اولاد راوړل ډیر اسانه کار دی، اما هر څوک لار کېدلی نه شي. مهمه خبر دا ده چې د پلاروالۍ یا د پلار کېدو له مسؤلیت نه وړاندې دا درک کړي چې آیا د یو ماشوم لپاره هغه حقوق او اړتیاوې چې د هغه حق دی رامنځته کولی شو، جوړولی شو که نه شو دا جوړولی. یو خو زموږ د کورنیو تشکیل هم په افغاني ټولنه کې ډېر لوی دی. مثلا کېدای شي درې څلور میندې یو ځای، بیا د دې اولادونه او ماشومان یو د بل سره د یوې ناسمې سیالۍ له مخې یا تهدید شي یا وځپل شي، یا یو سره یو ډول چلند کېږي، د بل سره بل ډول چلند کېږي. همدغسې بیا دا تفاوتونه بهر په کلي او کورنۍ یا په ښار او کوڅه کې هم موجود دي. دا تفاوتونه تر ډېره پورې ماشومان ذاتي او شاته یې غورځوي. حتی د جنسیتي لحاظه هم متاسفانه چې دا ناوړه پدیده اوس هم په ټولنه کې شته چې یو کورنۍ ماشوم ته یو ډول، نارینه ماشوم یا هلک ته یو ډول ارزښت ورکوي، عام نجلۍ ته همغسې. هغه د جاهلانه لید له اړخه د یوه دویم موجود په سترګه ګوري او هغه امتیازات نه ورکول کېږي. حتی په ښوونځیو کې هم څومره چې د نارینه ماشوم لپاره سپورټ شته، ملاتړ شته او تشویق شته، شاید د نجلۍ لپاره هم هغه برنه وي چې دې ته هم پام کېږي. په همدې ډول تر ډېره پورې ارواپوهنې دا ثابته کړې چې د ماشوم په روزنه څومره یوه ښځینه ښوونکي هماغمه رول لوبولی شي. شپږم ټولګي پورې نارینه یې نه شي لوبولی. اما زموږ په اکثره ښوونځیو کې خصوصا په سترو اطرافو کې هېڅ ښځینه ښوونکي نه شته چې د یو ماشوم په روزنه کې هغه د مور په څېر یو مسؤلیت یا د ښوونکي دغسې یو مسؤلیت ادا کړي چې ماشوم په کې روسي له کوره بهر بله یوه مور ورسره ده. د نارینه ښوونکي له لورې روزي یو هغه هم تر ډېره پورې د دغو اصولو سره اشنا نه وي. یا متاسفانه هغه ډېر دغسې یو ښوونکي فکر کوي د تکړه نه دی، لوړې زده کړې نه لري، هغه ټیټو صنفونو ته راولي چې د اول نه تر درېیمه یا درېیمه تر شپږمه بخت په مدرسه کې وګوماري. حال دا چې برعکس دلته باید تر ټولو یو پیاوړی ښوونکی وګمارل شي، ځکه چې اساس همدغه دی. همدغسې بهر ټولنه کې هم که تاسو وګورئ په ډېرو میلو غونډو په ناستو کې پلار کوشش کوي چې هغه خپل زوی ورسره بوځي. ماشوم اما نجلۍ په کور پاتې په دغسې دوه ګونی چلند کې طبیعي ده چې اروش په مساوي ډول منځ ته نه راځي او د دواړو ترمنځ یو اوکتایي چاپېریال رامنځته کېږي چې دا د عمر تر پایه د دوی په شخصیت کې متاسفانه د منفي اړخ ښکېل دی.
رحماني صاحب، بیرته به د کتاب مسالې ته راستو، ولې په افغانستان کې د ماشوم ادبیاتو ته کار کول ډیر مهم نه ګڼل کیږي؟ ځینې کسان چې ماشومانو ته کتابونه او کیسې لیکي، د ځینو کسانو دخوا ممکن دا ورته وویل سي چې تا باید د لویانو لپاره کار کولای. دغسې ده؟
متاسفانه خبره هم دغسې ده. یا تر ډېره پورې ماشوم باندې کار کوو تر هغه وخت مو هېر وي کله چې دولسم فارغ شي، یا خصوصا زموږ خپل ماشوم ته هغه وخت پام اوړي چې له دولسم فارغ شي، پوهنتون ته لاړ شي، یا قلم کله چې له کور نه مسافر شي، یا د مور او پلار یا د ورونو له سترګو پنا شي، له دې وروسته دې مسالې ته پام کېږي. او بله یوه خبره پانګونه ده چې اقلا په ماشوم باندې پانګونه د هم وایم چې خصوصي ښوونځیو کې یو څه اشاره ورته شوې ده، اما په لویه کچه باندې موږ په ماشوم باندې هېڅ معنوي پانګونه نه کوو. په روسي برخه کې حتی د کتابونو په ذوقي برخه کې یا مثلا کوشش کوو چې ماشومو په ټولو مضامینو کې پوره نمرې واخلي، اما کله که په کوم مضمون کې ناکامیږي یا کمې نمرې اخلي، هېڅکله موږ دا پوښتنه نه ده ورنه کړې چې ولې علت یې څه و یا څه چلند سره شوی. یا تر ډېره پورې کله چې ماشوم زموږ نه بهر ځي ښوونځي ته ځي، هېڅ پلار او مور شاید دې ته ارزښت نه وي ورکړی چې اقلا کله ښوونځي ته هم لاړ شي، د ښوونځي له ادارې او له ښوونکو سره یا د روزنیز مرکز سره دا پوښتنه وکړي. بله برخه یې د لیکوالۍ ده چې ولې افغان لیکوال خصوصا داستان لیکونکي او شاعران د ماشوم ادبیاتو ته پام نه کوي. لومړی باید ته اشاره وکړم یا د یو داسې کس په توګه چې لږ تر لږه یو څه تجربه مې په دې برخه کې حاصله کړه چې ماشوم لپاره لیکوالي یا د ماشوم د ادبیاتو پنځول د لویانو څخه ډېر ستونزمن او سخت دي، ځکه موږ باید ژوند او پدیدو پیښو یا خپل چاپېریال ته له هر اړخه بېرته یو څه شاته سفر وکړو او د یوه ماشوم له لیدلوري د ماشوم له سترګو هر څه ته وګورو. چې دغه سکیدل یا لدی د توري څخه څو ته کتل یا ځان مشوم کول دا هم یو سخت کار دی. دا تجربه ده، دا تجربه چې باید عملی شي او یوازې په توري کې لحاظ باندې نه وي. او بل د ځینو لیکوالانو نظر دا دی چې فکر کوي د ماشوم لپاره لیکل یا د لویانو لپاره یا عمومي لیکوالي هیرول دا به په یو ډول د ځان فیس راوستل وي او ممکن ډېر ونه لوستل شي، توجه ورته ونه شي، چې دا هم تر ډېره پورې یوه ناسمه انګیرنه ده. او بله با مسؤلیته لیکوالي ده. با مسؤلیته لیکوالي په دې معنا چې د ماشوم لپاره د پیغامونو موندل یا د ټولنې درک کول دا تر ډېره پورې یوه ټولنپوهنیزه مطالعه هم غواړي، ځکه چې ماشوم اړتیا باید درک کړي یا په ځانګړي ډول د ماشوم لپاره که نثر لیکي د هغې ژبه باید جلا وي، او که د ماشوم لپاره شاعري کوي دا باید بیا جلا وي. او بل د دغو ادبیاتو د لیکلو پرته دوهمه مرحله د ماشوم د ادبیاتو تطبیق کول او د هغوی په دغسې ورځني ټولګي کې ارزول دي چې آیا دا څومره اغېز لري، پیغامونه د درک وړ دي یا نه دي. تر ډېره پورې مې هدف د ماشوم ادبیاتو د کره کتنې اخته دی چې متاسفانه په دې برخه کې زموږ کره کتنه بیخي په صفر باندې ولاړه ده او یوازې پر عمومي ادبیاتو باندې د نقد او کره کتنې کارونه کېږي، خو په دې برخه کې نه ده شوې. ځکه د دې کره کتنې په رڼا کې موږ کولی شو چې د اثارو اړتیاوې او د لیکوالانو مسؤلیتونه تر یوه حده وارزو وی ساکو او په دې برخه کې خاص زمینه برابره کړو.
بل رحمانی صاحب پای کې په لنډو کې کراته وایست چې د ماشومانو لپاره کوم ډول کار تاسو اغیزناک غنی؟ فکر کوي چې د ویډیو برخې ته کار کول مهم دي، د تصویري کتابونو برخې ته کار کول مهم دي، که د مجلو اړخ ته پام کول؟
ډیره مننه خالد صاحب، په یو ډول خو تاسو پوښتنه خپل جواب هم کړه او زه به یوازې په دې باندې پرځه کوم چې متاسفانه زموږ افغاني ټولنه لا هم اکثریت نالوستې ده او په لوستو کې هم تر ډېره پورې لویان شامل دي او شاید کومه کمه برخه وي. نو د دې لپاره چې هم ټیک سیامت خو تر ډېره پورې د لوستو ماشومانو لپاره دی او هغه هم د کیفیت له اړخه شاید دې لنګ لري چې بل بحث دی، نو تر ډېره پورې د هغوی لپاره د ویډیایي اوجوي او غږیزو کتابونو چمتو کول، همدغسې د انځوریزو تصویرونو کتابونو جوړول، ځکه د ماشوم ذهن هغومره لوی متنونه نه شي جذبولی. اقلا په یوه پاړه کې که یو تصویر وي کېدای شي په یوه کاپشن یوه لیکنه کې هغه ورته شرحه شي یا به هغه کرښه کې ورته شرحه شي. تر ډېره پورې غږیز او راډیو کتابونه په تصویري کتابونه چې د محلي رسنیو تلویزیونونو څخه خپرېږي او بیا دغه د شبکو څخه هم یوه مثبته استفاده کول، ځکه چې د کورنۍ لږ تر لږه هر غړی یوې فعاله شبکې ته لاسرسی لري چې لایک پیجونه او ګروپونه یا هغه څوک چې رسمي پاڼې لري د دوی لپاره هم یو استخبار کړلی شي او وړاندې کړی شي چې دا به تر ډېره پورې همدغسې په دیوالونو باندې شعارونه او تصویرونه چې تاسو اکثره وخت ګورئ، همدا اوس که تاسو وګورئ ګڼ دغسې ماشومان شته چې هغه انرژیانې یا ګاز لرونکي انرژیانې څښي چې لویانو لپاره بیا ما هېڅکله د دې پر ضد یو تبلیغ نه دی شوی چې دا د ماشومانو لپاره مناسب نه دي. د هغوی د څښلو لپاره یا تر ډېره پورې کورنۍ همدغه توکو باندې ماشوم قراروي، هلته چې دا له ادبیاتو پرته د ماشوم د ټولنیزې روزنې لپاره هم باید دا پیغامونه خپاره شي او نشر یې کړي. یا تر ډېره پورې هغه ادارې چې روزنتونونه دي یا دارالتعدیب یا د ماشومانو یا د سرپرسته ماشومانو د ساتنې ځایونه دي چې هغلته هم تر ډېره پورې یخته پاملرنه نه ده شوې. په دې وروستیو کې چې کله فوډریان له کابل ښار څخه مشخص ځای ته ټولېدل، متاسفانه په دې برخه کې وضعیته برخه ماشومانو د سرپرسته ماشومان یا دغسې ماشومان چې مور او د کورنۍ غړي په نشه یي توکو اخته وو دوی د سرپرسته پاتې شوي وو. دا خو یوه مرحله شوه چې وځای ته ټول شي، خوندي شي، د چاپېریال نه وژغورل شي، اما بل اړخ بیا د هغوی روزنه وه او د هغوی احساساتو د ذهن جوړونې او فکر جوړونې او د راتلونکي د غم چاره وه چې دا بیا تر یوه اړخه بیا هم د ماشوم ادبیاتو لیکوالانو یا پنځونکو ته متوجه کېږي.
ښاغلی ګل رحمان رحماني، مننه چې د ازادي میلمه پروګرام کې مو سره برخه واخیسته، د خپل نوي چاپ شوي کتاب ورک شوي په اړه مو سره خبرې وکړې چې د ماشومانو په اړه کیسې پکې چاپ شوي دي. له انځورونو سره دغه راز مو د ماشوم د روزنې پر لارو چارو بحث وکړ او د ماشومانو لپاره د ادبیاتو اړخ ته د پام اړولو مسئلې باندې مننه چې په دې پروګرام کې را سره وي.
ډېره مننه ستاسو نام صالح صاحب چې ماته مو په دې خبرونه کې له وخت راکړی و. تور وزم
زلیخی خوب نستا لکه یوسف دی بی گنا تو مت کرما تاز دا وقت پشانتی ہی کم جدی دا جون پشانتی اسم تی رو ما زبق وقت پلا گر نلاڑ شم تی تم رو آیا چی مینا نا کاما پما دکھڑی او جی نئے پری خوا دکلی منس کی پتا اوشا فسا دونا ستا دا وادا چڑم بیش پاوی زمارم بیش پا باپا گور دن نوینا جھوندتا ہی سرانا رانکڑل اے مرگتا خوز دزم کی مالکڑ ما کڑ پلنگا رات کینا سما دخ پو گتو نو بس چکونا ستازا بنگرو شرنگ بخت وردے سہر منزل میں بنگڑی ستا پاس وینا دمی پوینا کے شامل مختما مشپا راتی روم ایمان نند بیا پیو فتنا راتی روم خوشبو باد بیا ٹولا ٹولا شپا میں سوسم زلفان ندی اوتار پشملا راتی روم زلفان ندی اوتار پشملا راتی روم مصروف یا چی مغرور بھی ددا سے خل کو یاری ماں کوئی میانا حق کمانا سان ران گاڑی زما دسڑتا واندرا کڑی دی زینا یو تاویز کر ہند لزما سبری دو تاویز کما پھر دیکھ مینا مو نکڑا نہ محبت کسی نمگڑے ون کبینا دا بد پا اللہ رضا کپڑے خودوں جنہیں خدا نے بھی میانا زموں گا غم گرانی دیر کم دے ہائے ماد دنیا د خلق لی دل غمنا تامی نسا عجیب شه ده سوک پرهیزگار کړي سوک د جام محتاج کړي نا سوک محبت کې لیونه شي او سو پیسې کې ولي دلشي نا اخر دې بوتل مې کدي تا د جانان غم پر اختیا کا پھر دکړما سګونګو سه مې اورې دې خبر سپینا نوا سګونګو سه مې اورې دې خبر سپینا نوا دومره خبر شوم چې سما سره مینا نوا دومره خبر شوم چې سما سره